به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
دیر از یاد مننه کوم سرور صاحب قدرمن اوریدون کو تاسو ته هم سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعته خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د خبرونه د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کیږي. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو له دې خبرونه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې ولسمشر اشرف غني ډاډ ورکوي چې طالبان د افغانستان جګړه نشي ګټلی، او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونو د غزنی ولایت په مالستان او جاغوري ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو درنې حملې په شا تمبولې دي. د ازادۍ رادیوي مجلې په نننۍ ګڼه کې قدرمنو اوریدونکو د ناولونو د کرکټرونو په اړه له لیکوال ګلرحمن رحماني سره خبرې کوو.
زموږ په کرکتنو کې کله کله دا کرکټر یا د کرکټر مکالمه د کرکتنې یا د نقد نه ډېره داسې اوچته بولي. حال دا چې د مکالمو د منطقي تړاو نشتوالی متاسفانه کله کله د ناول بیخي هغه اصلي پیغام له منځه وړي.
قدرمن اوریدونکو، دا هر څه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر پر اهمیت ټینګار کوي. په ترکیه کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې چې افغانان پکې سپاره وو، د دریو ماشومانو په ګډون 50 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ. او د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي چې ایران له خپل اړخه د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال تړون ته ژمن پاتې شوی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د افغانستان د حکومت له اجرایه رئیس سره په کتنه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر پر اهمیت ټینګار وکړ. زلمی خلیلزاد پرون له عبدالله عبدالله سره وکتل. د ښاغلي عبدالله مرستیال ویان امید میسم ازادۍ راډیو ته په دې اړه وویل.
آقای خلیلزاد اصرار کرد که واشنگتن متعهد است پروسه صلح را به مالکیت.
خغلی خلیلزاد تنگار وکرد چه واشنگتن ژمن دی چه د سولې بهیر به د افغانانو په مشرۍ او مالکیت مخته ځي، او اجرایه رئیس تنگار وکرد چه د سولې د پروسې په تړاو باید د افغانستان خلکو ته ګام په ګام معلومات ورکړل شي. خغلی خلیلزاد د یکشنبه په ورځ له ولسمشر اشرف غنی سره هم کتلی وو. د خلیلزاد دغه لیدنې کتنې د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره ورول دي. ټاکل شوی چې نوموړی به په دې سفر کې پاکستان، متحده عربي اماراتو او قطر ته چې د طالبانو سیاسي دفتر پکې فعال دی هم سفرونه وکړي. سعودي عربستان په کابل کې پرونی ځانوژن کې حمله چې لک تر لګ شپږ کسان یې ووژل په سختو ټکو وغندله. د سعودي د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې دا ډول بیرحمانه اعمال په کلکه غندلي. له قربانیانو او د هغو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې، او ضمناً یې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې له افغان حکومت سره کلک پیوستون ښودلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ویلي په دې حمله کې چې مسؤلیت داعش ډلې منلی نور 40 کسان هم ټپیان شوي دي. دا حمله د لسګونو معترضانو د راټولېدو ځای ته نږدې وشوه. د ترکیه ساحلي ګارد وایي د دې هیواد په لویدیځو سواحلو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې چې 14 افغانان او یو ایرانی پکې سپاره وو، د دریو ماشومانو په ګډون 50 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د ساحلي ګارد په وینا دا پیښه پرون وشوه چې په ترڅ کې 15 تنه نور لا هم تری تم دي. په ورکو شویو کسانو پسې د لټون عملیات روان دي. درې تنه د سیمې کب نیونکو د کوچنیو کښتیو په ذریعه ژغورلي دي، او دوه تنه توانېدلي چې خپل ځانونه له اوبو راوباسي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي چې ایران له خپل اړخه د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال تړون ته ژمن پاتې شوی دی. دا وروسته له هغه چې واشنگټن بیا پر تهران د تیلو بندیزونه ولګول. د دې نړیوالې ادارې لومړنی راپور دی چې خپریږي. د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې IAEA په دغه راپور کې چې پرون یې په ویانا کې له خپل مقره خپور کړ ویلي چې د ایران د غني شویو یورانیمو زیرمې او د دې ډول موادو موادو د تولید لپاره د ایران ورتیا له هغه حد ټیټه ده چې په دغه تاریخي تړون کې تعین شوې وه. د دې ادارې لخوا د سیمه ییزو څیړنو ځینې برخې مخکې له دې چې د نومبر په 15 پر ایران د واشنگتن د نوي بندیزونه جاری شي ترسره شوي دي، خو یو جګپوړي ډیپلومات چې له وضعیته خبر دی ویلي داسې نښې نښانې نه لیدل کېږي چې له هغه وخته دي د ایران په همکاري یا په دریز کې کوم بدلون راغلی وي. د ناتو عمومي منشي د امریکا او فرانسې د ولسمشرانو ترمنځ له وروستۍ لفظي جګړو وروسته خبرداری ورکړی چې د ناتو اروپایي غړي باید د دې سازمان دفاعي اتحاد له خطر سره مخامخ نه کړي. ینس ستولتنبرګ دا څرګندونې پرون په برلین کې په یوه غونډه کې وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نومبر په 9 نیټه پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د دې خبرې په کولو سره چې اروپا باید یو رښتینی پوز ولري سپکاوی کړی دی. ماکرون د اروپایي پوز د اړتیا په اړه په څرګندونو کې د متحدو ایالاتو نوم هم د روسیې او چین په خوا کې اخیستی و چې د ده په وینا د اروپا امنیت ګواښي. د ناتو عمومي منشي پرته له دې چې د اروپا د پوز د جوړولو په اړه د ماکرون غوښتنې ته اشاره وکړي، د اروپایي ټولنې غړو ته له ناتو سره د موازي فعالیتونو او له متحدو ایالاتو سره د اړیکو د زیانمنولو په وړاندې خبرداری ورکړ. او په یمن کې ډاکټران په تیرو 24 ساعتونو کې د بندري ښار حدیده په جګړو کې د لږ تر لږه 1.5 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د یمن حکومت پلوي ځواکونه چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ملاتړ کوي د حوثي اغیانو پر وړاندې چې د ایران لخوا یې ملاتړ کېږي جګړه کوي او هڅه کوي چې حدیده ښار له دغو یاغیانو تصفیه کړي. په عین حال کې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت پرون د سعودي عربستان له پاچا سره وکتل ترڅو فشار پرې راوړي چې په یمن کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو ملاتړ وکړي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر پاڼه کتلای شي، ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼه پته ده. او سم لاندې خبری برخې ته ورزو او لومړی مطلب راخلو. ولسمشر اشرف غنی په خپلو نویو څرګندونو کې ډاډ ورکړی چې د افغانستان جګړه طالبان نشي ګټلی. ښاغلی غنی د واشنگتن د جان هاپکنز په مشهور پوهنتون کې د پرمختللو نړیوالو مطالعاتو محصلینو ته د ویډیو کانفرنس له لارې په وینا کې وویل چې افغانستان دا جګړه نه بایلي. ولسمشر وویل د ده حکومت هڅه کوي چې له طالبانو سره سوله وکړي او طالبانو هم له هغه حکومت سره چې غیر مشروع بولي مستقیمو خبرو ته لیوالتیا ښودلې ده. ښاغلی غنی په دې ویډیوي کانفرنس کې وویل طالبان د ګټلو په حالت کې نه دي. افغان ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې پرون په کابل کې یو انتحاري برید کوونکي ځانوالو زاوو او ګڼ خلک کې مړه او ټپیان کړل. همداراز د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ درنې جګړې وشوې چې په ترڅ کې مرګ ژوبله هم پېښه شوه. ولسمشر یادونه وکړه چې په تیرو 4 کلونو کې د افغان ملي ځواکونو له 28,000 زیات سرتیري په جګړو کې وژل شوي، خو د ډاډ څرګند کړ چې افغان پوځ هوایي ځواک او کومانډو قوت درلودی نو کولای شوای چې له وسلوالو مخالفینو څخه پراخې سیمې ونیسي. افغان ولسمشر وویل په هر ځای کې چې افغان ځواکونو ته تلفات پېښ شوي دي دوی په دفاعي حالت کې وو. ولسمشر د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیره څرګنده کړه او ویل چې د افغان ځواکونو تلفات یو ناڅاپه وروسته له هغه لوړ شول چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د سرتیرو مرګ ژوبله راکمه شوه، ځکه د محاربوي چارو مسؤلیت افغان ملي ځواکونو ته وسپارل شو. افغان ولسمشر وویل چې له 2015 کال پر وروسته موده کې یوازې 85 تنه امریکایي پوځیان وژل شوي دي، په داسې حال کې چې د همدې مودې په ترڅ کې له 28,500 زیات افغان ځواکونه شهیدان شوي دي. ښاغلی غنی په دې اړه هم خبرې وکړې چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې افغان حکومت او متحد ایالات ورته دریزونه لري، خو ولسمشر غنی د پاکستان یادونه وای یو ځل بیا وکړه او ویل چې پاکستان لا هم د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې بیړنۍ کار نه کوي او په خپلو پالیسیو کې هم بدلون نه دی راوستی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان دفاع وزارت وی افغان ځواکونو د غزنی په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې چې په دې وروستیو کې د سختو نښتو راپورونه پکې ورکړل شوي دي د وسلوالو طالبانو حملې په شا تمبولي دي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادۍ راډیو ته وویل چې سیمې ته نور ځواکونه استول شوي دي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د غزنی د مالستان او جاغوري ولسوالیو امنیتي وضعیت اوس د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی او د وسلوالو طالبانو د ګواښونو د له منځه وړلو لپاره نور ځواکونه هم سیمې ته استول شوي دي. دغه څرګندونې د دې وزارت ویان غفور احمد جاوید تېره شپه ازادي راډیو ته وکړې او زیاته کړه چې د افغانستان د ملي اردو لوی درسیز محمد شریف یفتلی به نن جاغوري ته لاړ شي او د جګړې قومانده به پخپله په لاس کې واخلي.
موږ جاغوري ته په شپږ پروازو کې اضافه سرتیري او همدارنګه د ډاکټر شاه جهان تر مشرۍ لاندې یو پلاوی هم واستولو. په دې اضافه سرتیرو کې د ملي امنیت همدارنګه د افغان کمانډو ځانګړي ځواکونه شامل وو. سبا به د افغانستان د ملي دفاع وزارت لوی درستیز خپل هلته لاړ شي، هلته به د جګړې قومانده خپله په غاړه واخلي.
د ښاغلي جاوید په وینا په سیمه کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغانستان د هوایي ځواکونو د بمبارۍ په ګډون عملیات دوام لري چې دښمن ته پکې درنه مرژوبله رسېدلې خو دقیق شمېر یې څرګند نه کړ. د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د راپورونو له مخې د غزنی په دې دولس ولایتونو کې په جګړو کې د افغان کمانډو ځواکونو په ګډون په لسګونو د امنیتي ځواکونو غړي او ملکي وګړي وژل شوي، آیا په دې اړه دقیق ارقام شته؟ د دفاع وزارت ویان ښاغلي جاوید وویل
بدبختانه جګړه کې تلفات وي، موږ تلفات لرل ولې تلفات رقم چې هغه څه چې محلي دولتي شورا چارواکي یا نور ریورکي هغه دقیق نه دي. د تلفات د دقیق دقت لپاره همدارنګه چې روخانه شي څومره ملکي او څومره زموږ د افغانستان د وسلوال پوز شهیدان یې ټپل لرو، د هغې لپاره هم څېړنې روانې دي. هر وخت چې د څېړنې بشپړې شي هغه رقم به له تاسو سره شریک کړو.
نیویارک ټایمز ورسپانه چې خبريالانو یو کوچنی ډله د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ ته تللې وایي چې یوازې د یکشن بیا دوشنبه د ورځې په جګړو کې لږ تر لږه دیرش کماندو ځواکونه او د محلي پولیسو 50 غړي وژل شوي دي. د غزنی د جاغوري او مالستان او د غراز د اورزګان ولایت د خاص اورزګان ولسوالیو چې اکثریت وګړي یې هزارګان دي، د امنیت د ټینګښت لپاره پرون په کابل کې په سلګونو کسان ارګ ته نږدې د اعتراض په توګه راټول شوي وو. د مظاهرې له پای ته رسېدو سره سم د ملک اصغر په څلور لاره کې په یوه ځان وژونکې حمله کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی لږ تر لږه شپږ تنه ووژل شول او شاوخوا شل تنه نور ټپیان شول. وسلوالو طالبانو په داسې حال کې پر دې ولسوالیو او د فراه ولایت په ګډون د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم په دې وروستیو کې حملې شدیدې کړې چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې د هڅو دوهم بهیر پیل کړی دی.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو مجلې اونیز پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
یو شمیر لویدیز رسنوی په کابل کې د دوشنبه د ورځې حمله او په پلازمینه کې د شیعه افغانانو اعتراضونو ته کتل دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکلي چې حمله کوونکي بیا هم شیعهګان په نقشه کول غوښتل. د ورځپاڼې په وینا اعتراض کوونکو د یک شنبه په مخستن د جمهوریت ریاست ارګ ته نږدې لاریونونه پیل کړل. دوی د غزنی ولایت په جاغوري او مالستان ولسوالیو او اورزګان ولایت په خاص اورزګان ولسوالی کې د طالبانو پر وړاندې د پراخو عملیاتو او جدي اقداماتو غوښتنه کوله. په دې وروستیو کې طالبانو پر دغه درو ولسوالیو په حملو کې ملکیانو ته تلفات اړولې چې اکثر یې هزارګان وو. واشنگتن پوسټ په دې اړه لیکلي چې په دې وروستیو دوه اونیو کې په غزنی او اورزګان ولایتونو کې لسګونو افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي، خو دغو سیمو ته نسبي امنیت نه دی راغلی. د دوشنبه په ورځ د افغان ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې تازه نفس ځواکونه او هوایي قواوی د غزنی ولایت مالستان او جاغوري ولسوالیو ته لیږل شوي دي. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز لیکلي وسلوال طالبان د افغان امنیتي ځواکونو په ډله ییزه وژنه لاس پورې کوي او یو خوندي ولسوالۍ سقوط کوي. ورځپاڼې د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ په اړه لیکلي چې سرتیری او د افغانستان د ملي پولیسو افسران په اوښلنو سترګو د همکارانو مړي له دې ولسوالۍ انتقالوي. د نیویارک ټایمز په وینا د دوی تر مړینې څلور ورځې مخکې د افغانستان ځانګړي ځواکونه د الوتکو په وسیله د جاغوري ولسوالۍ ته انتقال شوي وو چې په سیمه کې تر ټولو خوندي ولسوالۍ د طالبانو له حملو وژغوري. د دې ولسوالۍ تر ټولو زیات نفوس هزاره افغانان جوړوي. همدغو تهدیدونو سلګونو کسان د کابل سرکونو ته د اعتراض کولو په خاطر راوستل. دوی له مرکزي حکومت غوښتل چې د غزنی ولایت په جاغوري او مالستان ولسوالیو او د اورزګان ولایت په خاص اورزګان ولسوالی کې د طالبانو پر وړاندې جدي اقدامات وکړي. د نیویارک ټایمز ورسپانې خبریالان په دې ورستیو کې جاغوري ولسوالۍ ته تللي او وضعیت یې په سترګو کتلی دی. ورسپانې د غزنی ولایت د چارواکو له قوله راپور ورکړی چې 30 د کوماندو ځواکونه او 50 ځایي سرتیری او پولیس له یک شنبې څخه تر دوشنبې پورې په جاغوري ولسوالۍ کې وژل شوي دي. د ځایي ځواکونو یو قومندان ناظر حسین چې د جاغوري په جګړه کې ټپي شوی و ورسپانې ته یې ویلي د سرتیرو عام وژنه دوام لري او که په چټکۍ سره د دې ولسوالۍ په اړه پرېکړه ونیسي د طالبانو په لاس یې د سقوط خطر شته.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیوی مجلې درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیوی مجلې د نننۍ غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوی مجلې نننۍ غنه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې ده. د تیرونی د فرهنګي خبرونو سربېره مو د بینجو یا جاپانی پاړه هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې ګل رحمان رحماني د ناول لیکنې تکتیکونه بیانوي.
صحیح ده چې موږ تاسو ځنې لیکوال یوازې هغه قواعد په نظر کې نیسي، مثلا چې غوټه ولري، پلاټ ولري، مثلا مکالمه ولري.
په فنکار برخه کې محلي سندرغاړی محمد رحیم دلشاد د خپلو هنري کارونو په اړه غږیږي. په زرپان کې به لنډه کې ساز ما د وطن جګړه واوري.
بیرته د قبر تر څنګ کېناسته، شنې سترګې نجلۍ وویل، د ماشیر ناغا دینو نه ولیدلې.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دوري خزینه شاعري رابعې احوال واوري.
ادمي منځکه تر استون ک په اور د غمی سوي لړمون ک دوزخی روخ ک پر مخ تسمکه.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی د شپږم سرود دویمه برخه واوري.
زما د زوی د غم کیسه اوګده کیسه ده، دا د مینې او جنگ لوی افسانه ده. کک اتل وو، کک د جنگ لوی پهلوان وو.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
انسان د خپل ژوندانه په مختلفو پړاوونو کې د ځان او نورو د هوساینې لپاره ډول ډول کارونه کړي. کله یې د ځان په ګټه له نورو حیواناتو او نباتاتو ګټه اخیستې او کله یې ګټه ورسولې. خو کله چې له ډیرو کارونو او ژوند چارو ستړی شوی نو بیا یې د ساتیرۍ فکر کړی. دلته یې هم بیلابیل اختراعات کړي او ځان یې پرې مشغول کړی. د لوبو سربیره یې موسیقي ته مخه کړي او د خپل زړه درد یې په موسیقي کې بیان کړي. نو همدا ده چې د بیلابیلو ټولنو خلکو د موسیقي ځانګړي آلات جوړ کړل چې لیوي سیمې او بلې ته توپیر وکړ. په نننۍ خبرونه کې به د کندهاري سیمیز موسیقي یوې عالی بینجو ته تمکیږو، خو په پیل کې له مریم توخی د دیونې فرهنګي خبرونه اورو.
زابل ولایت کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست له لوري د دغه ولایت په شای مردان عالی لیسه کې د کتابونو دوه ورځې نندارتون پرانیستل شو. په دې نندارتون کې معلوماتي، علمي، فرهنګي، سیاسي او ادبي کتابونه د دوه ورځو لپاره نندارې ته وړاندې کیږي. د زابل ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالرازق بشر بختر آژانس ته وویل چې د یاد نندارتون د جوړولو هدف د ځوانانو ترمنځ د مطالعې د فرهنګ دود ډول دی. د ښاغلي بشر په وینا د مطالعې له لارې د جګړې فرهنګ د سولې او ګډ ژوندانه په فرهنګ بدلېدلی شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان د ژورنالیستانو د مالی ملاتړ له صندوق سره 15 میلیون افغانۍ مرسته وکړه. ویل کېږي جمهور رئیس غنی له خپل شخصي لګښت ته دغه پیسې یا صندوق ته ورکړې دي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی ویلي د ولسمشر لخوا واده شوې پیسې د ژورنالیستانو د مالی ملاتړ صندوق ته رسېدلې او د مالیه وزارت لخوا واده شوې 10 میلیون افغانۍ به هم ډېر ژر یا صندوق ته ورکړل شي.
چاپانه یا بینجو د کندهاري محلي موسیقي هغاله ده چې یو وخت په کلیوالو سیمو کې خلکو غږوله، خو اوس په خارونو کې هم مینوال زیات شوي او د خوخی داسې بانډار به ډیر کم وي چې د موسیقي د غاله پکې ونه غږول شي. پټه دینی وی چې د کندهاري محلي موسیقي په برخه کې د بینجو رول او غږ ډیر مهم دی. زموږ همکار صادق رښتینه له کندهارا د جاپانی یا بینجو پاړه یو راپور لري.
جاپانی یا بینجو د کندهاري موسیقي وازنی اله ده چې د غربي موسیقي له سیرو څخه خوندي پاتې ده او رستر بلې مینوال زیاتیږي. بینجو چې بیلابیل ډولونه لري، له څلورو څخه د شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یوه اله ده. که څه هم آلمانی موسیقي پیژندونکي بینجو د امریکایي تور پوستو د خوښۍ ساز بولي او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانۍ د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوې اله یادوي. محمد قاسم عزیزی او قدرت الله همدر د جاپانی یا بینجو ژغوونکي وایي چې دغه اله اوس د موسیقي په هر پروګرام کې ژغول کیږي.
په دې وروستۍ کې په کندهار ښار کې د جاپانی موسیقي ته ډېر ترجیح ورکول شوې ده. ډېر خلک هغه چې مخکې علمي موسیقي اورېدله اوس یې جاپانی موسیقي ته ډېر ترجیح ورکړې ده او محلي موسیقي تر څنګ ډېر ورسره اوري.
جاپانی موسیقي چې زه اوس وینم ډېر خلک یې اوري او هر شوق هغه ډېر څوک ځینځې ورسره لري، نو ډېر خلک یې اوري.
جاپانی په خوا یوازې په کلیوالي سیمو کې ژغول کېدی، خو اوس یې مینوال په ښارونو کې هم زیات سوي او د خوښۍ داسې بانډار دی نوي چې د موسیقي د غاله دې پکښې ونه ژغول سي. په کندهار ښار کې د جاپانی یو تن جوړوونکی پیراغاچی د تیرو دیرشو کلونو راهیسې په کندهار کې د ښه جاپانی جوړوونکي په توګه شهرت لري د بینجو په اړه وایي چې د بینجو ژغوونکي اوس دغه اله په مسلکي ډول ژغوي، نو ځکه یې په مینوالو کې ډیروالی راغلی.
جاپانی کاروبار چې دی بس پرمختګ یې کړی دی ډېر، ډېر پرمختګ وایي. جاپانی شو چې دی بیخي ډېر جاپانی چې دی یو داسې وطني شی دی، د پخوا څه ده جاپانی دغه دی، دا د اوس څه نه دی. بس اوس د هر ځای خلک یې شوقیان دي. دا چې دی بس په درو ورځو کې یوه دانه زه جوړوم.
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فضل باری بریالی وایي د جاپانی په نوم د موسیقي اله د کندهار د اصلي موسیقي مهمه برخه ده او د دغه موسیقي په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی.
په دې برخه کې مو د موسیقي کنسرتونه جوړ کړي دي چې هغه فراش اغېز هم درلودل دي په ډېرو رسنیو کې یې رپورټونه خپاره شوي دي، او د هغه تر څنګ مو د محلي موسیقي د تشویق او هڅونې او په خلکو باندې د بیا هم د پیژندلو لپاره د هنرمندانو ته ایوارډونه راوړي دي د وزارت په سطحه د کال د غوره هنرمندانو.
بینجو پخوا په کندهار کې د محلي موسیقي یوازینی اله بلل کېدل، خو سره له دې چې موسیقي پرمختګ کړي او عصري سوي، بیا هم د دغه الې مینوال په خورا شوق او ذوق سره د دغه الې سره سندرې خوښوي.
ناول چې په اصل کې یو ایټالوي کلمه ده، تازه، نوی او یا هم عجیب چیز ته ویل کیږي. کچیرې د نړۍ ادبیاتو ته ځیر شو، نو ناول هغه مشهور ژانر دی چې ډیر مینوالو لوستونکي لري. د پښتو معاصرو ادبیاتو په دایره کې ناول ته زیات کار شوی او دا ژانر په دې وروستیو کې زیات وپالل شو. ځوانو لیکوالو د ناولونو ژباړې وکړې او ځینې په خپل تخلیق کړ. پوهنیار ګل رحمان رحمانی یو له هغو لیکوالو دی چې د ناول لیکنې او ژباړې په برخه کې کافی تجربه لري. په نننی هنر جاج کې ښاغلی رحمانی د ناول لیکنې په لارو چارو غږیږي.
هنر جاج
کچیرته یو ځوان لیکوال غواړي ناول ولیکي، څه ډول کولی شي چې هغه یو ښه او بریالی ناول ولیکي؟
ډېره مننه. ناول خو فصل کې د پښتو ادب یا پټوله کې د پښتو لوستونکو ته واده ګټه ورسوله چې دوی له مطالعه سره آشنا کړل، یعنی همدغه داستانونه او ناولونه و چې لوستونکي دې تراو بلل چې مطالعه وکړي، له مطالعه سره مینه وکړي. نو اوس چې هم د ناول شمیر زیات شوی، هم د ناول لیکوال زیات شوی دي، دې ته موږ اړباسي چې په تخنیکی لحاظ باندې موږ ناول ته پاملرنه وکړو. د تخنیکی لحاظ تر ډیره پورې موږ تاسې وایو چې کلنډه کیسه دیوونه یو څنګه وبولو، خو مګر ناول دغه ټوله ونه ده. نو دغه ټوله ونه باید انځور شي، ټوله پیښې، ټول تصویرونه او هغه قواعد. صحیح ده چې موږ تاسو ځینې لیکوال یوازې هغه قواعد په نظر کې نیسي، مثلا چې غوټه ولري، پلاټ ولري، مثلا مکالمه ولري، سسپنس او دغه شان ولري. خو تر ټولو مهمه خبره دلته د موضوعي نوعیت ته چې د ژوند هر شیبه په ناول ارزي. دا ضرور نه ده چې موږ د اوږده داستانونه، اوږده نقلونه لکه پخوا چې ما اشاره ورته وکړه هغه واخلو، ناول دي کړو. نو اوس دغه د ژوند مختلفې پیښې وړخونه دا ټول لیکوال کولای شي په ناول کې وړاندې کړي. خو ځینې وخت که سړی دغه د لنډې کیسې تجربه هم نه وي کړی، قلم دغه وړوکي داستانونه هم نه وي لیکلي، په یو ځل دا پرېکړه وکړي چې ناول ولیکي، یا مثلا هغه د ناول د اصولو معیارونو سره سم ناول ولیکي، دا به ډېره ستونزمنه وي. نو یو په یو ځوان لیکوال چې مخکې د داستان او کیسې تجربه نه یې کړې، ناول ته راځي، زه فکر کوم چې شاید د ځینو نیمګړتیاو سره مخ شي، که نور نه وي اصولي او تخنیکي نیمګړتیاوې خامخا پکې شته دي. نو هدف دا دی چې لږ تر لږه ځوانو ناول لیکونکو باید د یوې کیسې، د یوه نثري لیکنې یا داستاني لیکنې تمرین کړی وي، او له هغې نه وروسته دا کار وکړي. او بله مهمه خبره هغه د موضوعي انتخاب مثلا ډیره مهمه ده چې موږ تاسو اوس د پیښو موضوعاتو او د سوژو هیواد، یعنی هره پیښه چې کېږي شاید تر څنګ که نور نه وي، د ناول دپاره هم البته بشري پیښې دي، د هغې دپاره یوه موضوع سوژه ولري. نو په دې کې بل دقت ډیر مهم دی چې وخت ضایع کېږي، اثر چاپېږي، بازار ته وړاندې کېږي. نو لږ تر لږه یوه داسې کیسه ناول شي چې هم یغه اصلاحي اړخ او هم یغه د لیکوال ټولنیز رسالت ترې وهده پورې اجرا کړل شي.
د ناول د کرکټرونو په اړه راتوي، څه ډول کولی شو چې بریالي کرکټرونه او هغه ته بریالي مکالمه وټاکو؟
متاسفانه چې یو خو د کرکټر د زموږ د ناولونو د کرکټر یوه ستونزه ده، او په تیر کې چې لیکوالو ورباندې خپلې نظریې مفکورې تپلوې، یعنی موږ په ناول کې متاسفانه چې مستقل کرکټر نه درلود چې خپلې خبرې وکړي، یعنی تر ډیره پورې لیکوالانو هغه خپلې مفکورې، خپلې خبرې په یو ډول په کرکټر باندې تپلوې، یعنی دا کرکټر مو تر ډیره د لیکوال غلام و. دا خبره وه. ابل زموږ ټولنه تاسو پوهیږئ چې هم رواني ستونزې لري، هم اروایي ستونزې لري، دا ټولې ستونزې پکې شامل دي. مګر کله چې زموږ ناول کرکټرونه ناول ته راځي، یا د ناول صفو پیښو صحنو ته راځي، هلته تر ډیره پورې کله کله دغسې کسان وي چې ته به فکر کوي چې په اروپا او امریکا کې به ډېر آرام ژوند کړی وي، یا به ډېر مډرن او پرمختللي خلک وي، د ټیکنالوژۍ او پوهې سره به آشنا خلک وي. نو په دې لحاظ باندې زموږ د ټولنې هغه د عام کس تصویر زموږ د کرکټر په څیره کې تر ډیره پورې لا هم نه راڅرګندیږي. یو خو شاید د دې تاثیر دغه وي چې موږ د بهرنیو ناولونو د لوستلو څخه اغېزمن یو، یا مو لیکوال د هغې څخه تقلید کوي، او یا داسې فکر کوي چې که چیرته د خپلې ټولنې کرکټرونه، ناولونه په خپل داستانونو کې را ژوندي کړي، تر ډیره شاید داسې یو ولسي سړی وګڼل شي، یا یو دغسې لیکوال وګڼل شي چې هغه د فکر یې ډېر ولسي دی، او دغسې مډرنه پوهنه لري. حال دا چې مثلا که تاسو دغه د ارواښاد شپون صاحب ناولونه او کرکټرونه راواخلئ، د هغې د تلپاتې والي یو علت همدغه و چې د ده کرکټرونه دغه د ټولنې ساده خلک دي، موږ ته آشنا دي، یعنی دغه د لوستونکي او کرکټر ترمنځ نه آشنایي کله کله د دې لامل کیږي چې ناول په ټولنه کې جذب نشي، یا خو ځینې وخت کرکټرونه موږ ته دغه خبرې کوي چې موږ ته بیخي یو بل موجود ښکاري.
کله چې کله رحمان صاحب ته غواړم چې یو بل بحث پندې کې مخکې لاړ شو، کله ناکله د کرکټرونو او د کرکټر د مکالمې ترمنځ هم توپیر دی. کرکټر ساده سړی وي، او مکالمه چې هغه دی ډېر پوه انسان دی.
یعنی یو خو د محتوایي لحاظ تاسو ډیر ښه خبره ته اشاره وکړه، محتوایی لحاظ په دې کې خبرې او حتی په دې کې حتی لهجوي ستونزې کې را میږي. زه حتی داسې یو ناول مال وسته چې په هغې کې مور کندهاري معیاري لهجه کاروي او د غزوی چې تقریبا ډیر عمرم نه لري او لس دولس کلن سړی په کندهاري لهجه دغې سره لګیا وي خبرې کوي، حال دا چې دغسې توپیر هیڅ ممکن نه دی. نو متاسفانه چې زموږ په کره کتنو کې کله چې په ناول باندې کیږي هلته دغه کله کله د کرکټر یا د کرکټر مکالمه د کره کتنې یا د نقد نه ډېره داسې اوچاته بولي. فکر کوي چې دا خو په طبیعي ډول راغلی یا کله کله لیکوال دا دلیل راوړي چې دا خو همداسې شوي و نو ما څنګه کړي وای. حال دا چې د هغې پنځګر یا خالق ته خپل همدغه لیکوال دی او دغه د مکالمو د منطقي تړاو نشتوالی متاسفانه کله کله د ناول بیخي هغه اصلي پیغام له منځه وړي.
بله پوښتنه په نقل قولونو کې وکړم. معمولا موږ دوه ډوله نقل قولونه په ناولونو کې راوړو چې یو هغه مستقیم چې خپل کرکټر یا اتل غږیږي، یو هغه چې لیکوال په خپل ژبه اتل څرخی چې اتل دلته لاړ یا هلته لاړ اتل دسې وي. په دې کې هغه کوم یا هغه چې لوستونکي ته ډیر خوند ورکي او یا بریالي ناول وګڼل شي کومي وي خدي، هغه چې مستقیم وغږیږي په خپل او هغه چې لیکوال وغږیږي او په غیر مستقیم ډول اتل وغږیږي، یا کله نه کله دوه شریک سر نه
مستقیم او غیر مستقیم. زموږ ناولونه تر ډیره پورې دغه سدي شي دراوي خپل هغه لیکوال وي، مثلا خپل کریکټر هم پکې روان دی روان، یعنی د زه زمیر استعمالوي داسې مې وکړل هسې مې وکړل. په دغه کې ډېر ځله کله کله متاسفانه چې هم افراط پکې رامنځته کیږي او هم هغه د پیښو تسلسل منطقي تړاو له منځه ځي، ځکه چې زه شو بیا خو زه هیڅکله د خپل ځان تشم نیمګړتیا نه وایم او زه باید په زور سره خپل ځان اتل وتراشم. یعنی متاسفانه چې موږ په هغه کې دغه د اتل تراشلو مثلا زموږ اتلان یعنی یو کریکټر دی مرکزي، دا ډېر ځله داسې په طبیعي ډول واده نه کوي لکه نکه چرا منست کیږي. دا لکه غات ماشینی شرګوډه شي یا فشکارای ورکه یا مثلا یو ډول درمل ولکه چې دا په لوی لاستان منطق ورخه برخه کې ان جبه ورخه برخه کې په مسنوي ډول رامنست کړي او کله کله په مستقیم په مسنوي ډول هغه باید لمنځه یوسي. متاسفانه شپه همدغه مکالمو کې زموږ ډیر ناولونه دي کریکټر په مړینه باندې پای ته رسیدلی وي، یعنی زموږ ناولونه اوس ډیر کم داسې دي چې هغه په طبیعي ډول یا په ټولنه کې څنګه رامنځته کیږي څنګه لمنځه ځي په هغه ډول پای ته ورسیږي هغه څه دي مړ شي. نو زه تر ډیره پورې دغه د غیر مستقیم بیان په لوای زه کوم چې دلته ته مجبورې کې چې ځان لپاره یو بل د مکالمې یو بل اړخم را پیدا کړي. که زه خبرې کوم دې لپاره بیا د راوی لپاره مقابل لور نشته، ځکه ټولې خبرې تخپله کوي او دا تر ډیره خاطرو یادښتونو ته پات کیږي چې دا د خاطرو لیکل یو طرز هم په همدغه ډول دی.
خدای د پناول کې د منظر کشي په اړه کړی چې څه ډول کولای شو چې ښه منظر کشي وکړو او د څومره مهمه د منظر کشي.
منظر کشي خو پناول کې ډیر مهم اړخ دی او ډیر اړتیا مرته کیږي او دا تر ډیره په دوه ډول وی، یو خو خپل هغه د لیکوال یا د کرکټرونو درونی انځورګری ده، مثلا باطنی انځورګری ده چې رواني حالت څنګه دی اروایي حالت څنګه دی. متاسفانه موږ تاسو کله چې خپل کرکټر کاغو د ناول تر نیمایي پورې د خپل کرکټر له رواني حالت یا درونی حالت سره نو آشنا شوي. حال دا چې موږ تاسو باید خپل کرکټر یا لیکوال باید خپل کرکټر د مغه ناول په پایل کې خپل وسون کې تور پیژني چې مثلا د احمد د ناول کرکټر د څنګه خاصیتونه لري، ځانګړتیا وي چې شي دي، ستونزې څنګه دي، مشکلات څنګه دي، اته هیله او ارمانونه چې شي دي، اته کله کله څه ډول خوبونه ویني، اته تر ډول یعنی د رواني درونی انځور دی چې ذکر کړو. او بل تر ډیره پورې دغه د بهراني انځورګری یا مثلا منظرکشي چې موږ ورته وایم تر ډیره پورې لکه څنګه چې مکالمو کې انځوريږي او هم دغه سي د عادي صحنو په وړاندې کولو کې انځوريږي، په دې کې هم تر ډیره پورې ځنې وخت انځوريږي خو متاسفانه ځنې وخت ورته دومره توجه وشي. از موږ تاسو په سنوي ناولونو کې کله کله دغه منظرکشي ته دومره شدت او افراط ورکړل شي چې هغه اصلي پیښې بيخي تر سیوري لاندې راولي. داس فکر کوم چې کله کله دغه ناول په کتل کې چې د منظرکشي لپاره لیکل شوی دی.
او د روسي پښتنې په توګه د ناول غوټه باید څنګه پرانستل شي او پای څنګه راشي؟
اصلا متاسفانه چې د زموږ تاسو د ناول غوټه بیا هم په مصنوعي ډول پرانستل کیږي. حال دا چې لکه څنګه چې تاسو وګورئ څنګه چې زوی مثال ورکم څنګه چې غټي په باندې کې غړیږي تر ګل پورې رسیدي او رجیدو ته رسیدي دغه دیناول غټي خلاصول هم باید همدغه سي په باریکو صحنو کې په طبيعي ډول صحنو کې خلاص شي او کله کله موږ تاسو دیناول غټي یعنی مخکې لدی شي غټي ته رسیدلی نو د ناول په فایل کې آتا پغه کپه پینځو برخه وی شو په دغه دوه برخه کې زموږ ګوټه سپړل شوی درېمه برخه کې حال دا چې ورسته یم تل وسه وژلې وی او هم د نورو خبرو لپاره موږ تاسو دغه څه ونه لرو چې لوستون کړه سره قانوني کوچ تاسو لګنورم زموږ سره پات شې دلته نورې خبرې هم شته او د پایلې په برخه کې هم درته وایم متاسفانه چې زموږ ډیر ځله کوی ځنې ناولونه به پایلې دي په دې معنی چې هغه محتوا ته په پام سره هغه پایلې نه لري. په سر کې موږ تاسو ته لپاره یو ډول اشاره راکړل شوې ده یا په پایل کې موږ ته یو ډول خبره شوې کله چې پایلې ته رسیدو نتیجې ته رسیدو نو البته فکر کوو چې شاید دغه داستان به دغه ډول پایله ونه لري. اقلا که لوستونکی د لیکوال په توګه ځان احساس کړي یار داسې به وایي که زه د ناول لیکوال ما دا دغه څنګه خلاصه ولا تاسو رقینات نکړي نو په دې لحاظ باندې اقلا پایله دغه سي چې الوستون کوي وای چې هو همدا سي هم کېدای شي او باید همدا سي شي وای دې نه خپل ډول امکان لري. یا مثلا کله کله غن ناول هي خواته گزاروي او د سي وای چې ما چې څه وخت لاغه سي ورشل دان په عامه باندې یا د عام لوستون کې هغه نظریه ده چې زموږ د ناول د پایله څخه ناخوښي سرګندوي.
ډیر مننه. افغانی او پښتني ټولنه د دودیز حالت څخه د راوتو په حال کې ده. ورځنی پرمختګ او ټکنالوژي د ژوند نورو چارو سربیره محلي موسیقي هم اغیزمنه کړې ده. لوی پکتیا هغه سیمه ده چې ګڼ محلي موسیقاران لري او د خپل فن اظهار په محلي انداز کوي. د رادیو مجلې په فنکار برخه کې زموږ همکار اصیل زازی په پکتیا کې یو محلي فنکار محمد رحیم دلشاد سره د هغه په فن غږیدلې.
فنکار رنجن کدی دینه پیل کو چې تاسو موسیقي په کوم وخت کې پیل کړئ مثلا دی رګر ته کوم وخت کې راغلی په کوم حالت کې راغلی تاسو عمر به هغه وخت کې څومره وو؟
اصل سب زو موسیقي هو د کوچ نیم نو خو بیا هم داسې تر د پنځو لسو شپږ کلونو داسې مې سلسله علاقه سره پیدا کړه. بیا زما یو خدای بخل ترو خدای دی بخل ټول استاد فضل الدین نه مده لغنه مده سرمینا زکوله سلو بس تری اندازه پرې مې شي بیا مسد زکر مینا مې زکر خپل مشکل رفع کوي شو کی
معمولا هغه وخت کې موسیقي ډیره چې خلکو خو کوله کومه موسیقي و
دا موسیقي د محلي موسیقي و لکه دا اوس دول ربا پارمینیا تامبور سارنګ دا موسیقي و
په یو وخت کې چې تاسو راغلی آیا ځان تم کومه ځانګړي ډله جوړه کړې و؟
بلې موږ داسې ډلګې لرله هغه خو ځان ته ګروپ کې مثلا سندرغاړې نوازندگان لکه ډول ارمنیا رباب تنبور سارنګ هغه مسلک معلوم و بس په د جسمو کې یا مثلا اخترو کې محفلو کې در شخصي محفلو کې ودو کې دته بتلو.
رمجان تاسو په دې برخه کې رسمي دنده مجرا کړې د دولت په چوکاټ کې چې تاسو په یو چوکاټ کې ویدلی وای هغه تاسو د همدغې موسیقۍ نه معاش اخیستې او تاسو وظیفه اجرا کړې؟
بله اصل سبزا په پکتیا ولایت کې اطلاعات او فرهنګ کې مسئول د هنرمندانو بسته ګوري موسیقي مالرل تقریبا 50 نه شروع تر څلور نوی که پنځه نوی پر ما خپل دنده لرله د وظیفه لرله دا موږ تشکیل څه لاغه شو خو فعلا زه په وظیفه کې امام د هنري په شخ کې نه
او وروسته به دې تر شو چې تاسو اوس په دغه ریاست کې چې اوس یاستې کومه دنده لرئ خو د دې نه مخکې به دې تر شو چې په هغه وخت کې چې تاسو ګروه هنري درلوده مثلا دغه ټیم تاسو د اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې درلوده تاسو اکثرا څه کول؟ صرف دم کول چې کچیرته محفلونه وو یو ته به تاسو مثلا کنسرتونه ده جشنونه ته وکنه تاسو په دې برخه کې نور شاګردان هم روزل یعنی کوم روزنیز پروګرام تاسو درلوده؟
بله درنه مو شاګردان هم لرل شاګردان هم روزل او شاگردان مروزل دی دا وسم فیلن و دو تجی دا خادیگان خلق دی از گروه لری ارگون گروه نری داری زی محفلو تا
منن رنجان کدی تراشو چی به موسیقی پا دگر که برالاوی دین چی تاسو آواز وای آواز خانی کول کم آلی تاسو زده کردی دی پداد مرا وقت که چی آغا تاسو آغی وای
آلی خو ما تنبرم لگ لگ مزده او ارمینیا زب خوال ارمینیا وایم
که هم دقا دوشن تاسو زده دیر داد موسیقی کم سبک تاسو کاروی په محلی موسیقی کې کنه فکر کوم چې ډیر ډولونه لري دغه د جملې نه تاسو کوم یو کاروي ډیر دلته
دلته خو زیاتره اتنیز ډیر رواج ده مېده پروګرامونه شورت راغشته او پروګرامونه رقم رقم دي کوم نفر شوړ دغه په طبیعت کې کار کوي
او کچیر تاسو نه څه وغوښتنه وکړو چې یو هغه سندره چې تاسو ډیره خوښوي په د خپل عمر کې چې کله تاسو موسیقي ته راغلي هغه موږ ته یو څه داسې زمزمه کوي چې موږ یې واورو
په سترګو اصل صاحب خیر اوسه چې شعر نه سم خو تا نه خفه کوو بیا هغه م درته یو زمزمه به درته وکړو خو زما پخپله د وطن په هر جا ګران ده دانه چې تنه وله د افغانستان ټول یو افغان دی ما یوه سندره ده ما به په داتنو کې ډېر زیات هغه ویلې سید صاحب والین ډیر مننه واقعا چې په زړه پورې زمزمه دې وکړه له ښه کمپوز هم وو واقعا چې دغه سیمې خلک د همدغه سې کمپوزونو سره چې هغه په هغې کې د وطن مسایل یادیږي ډېر ورسره مینه والا خلک لري نو که دې ته راشو چې په هغه دوره کې چې د موسیقي بیخي په افغانستان کې غلې شوې وه یا کړل شوې وه یعنی د طالبانو په دوران کې د موسیقي حالت په پکتیا کې څنګه وو هغه وخت کې تاسو چې کال مثلا د څلور پنځو کالو چې وو دا هغه وخت کې اصل صاحب موږ پس د دوکاندارۍ کارونه کول نور هغه نه وو چې موسیقی موسیقی خونه کېده
په اوس وخت کې چې یو ځل بیا د موسیقۍ د غوړېدا دپاره زمینه برابر شوي یا شرایط برابر شوي دي د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دې برخه کې څومره سهولتونه برابر کړي دي چې دغه محلي موسیقي همدغسې ژوندی پاتې شي خپل موسیقیکارانو درته څه کړي دي او د اطلاعات فرهنګ ریاست تخوانه څومره ورته امکانات برابر شوي دي
د فعلا لپاره خو تو اصل څخه تر اوسه هېڅ شوي دي د اطلاعات فرهنګ طرف څنځه د یو تشکیل لرل د هنرمندانو مخکې یو یادواري وکړه آغا لغوه شه
یعنی هغه تشکیل چې د تاسو فرهنګ په چوکاټ کې واغه هم د وزارت لخوا نه لغوه شوی او تاسو تشکیل نه لري که اوس هغه دوستان چې مثلا تاسو په هغه ګروه هنري کې وو د دوی د جملې نه اوس څو کسان په خپل همدغه موسیقي کې تر اوسه پورې پاتې شوي دي چې دوی اوس هم ادامه ورکړي وي
ولې اصل څه ډېر کم پاتې دي بشارګان ټول څوک په کورو کې دي بیکار دي روحي تکلیفونه ورته پیدا شوه د ما ډېر یو تکړه شاګر سلام نه میږي چې هغه ډېر تکړه شاګر دی هغه بشاره روحي تکلیف ورته پیدا شوی کور کې دی نو استاد غلام الدین دی هغه هم په کور کې دی مقصود دی په کور کې دی بیکار دی نظیر هم په کور کې دی د ما له ډل نه تر اوسه دلته اوس په اطلاعات فرهنګ کې یو هنرمند هم نشته
تاسو اوس هم په اطلاعات فرهنګ کې وظیفه لرئ خو څه وظیفه لرئ تاسو
بل څه په اطلاعات فرهنګ کې زه وظیفه لرم پایست محافظ محافظ
فقط دیگه زراځي تر بیګا پوری مافیزی کوي هنرمندی پاتې ده هنر نشه
بل بل هنرمندی سره د شیان نسو بس یګی زراسو اتبجره شو تر سالور بجو پوری بس سالور بجو شه بیرتازو
څه فکر کوي درشاسته چې همدغه رقم چې وصل مثلا تاسو د خپل ډلې دغه یادونه وکړه ممکن په پکتیا کې به نورې همداسې هنري ډلې وي چې هغوی به اوس که تاسو په حال کې اوسېږي دا په دې معنا ده چې په پکتیا کې محلي موسیقي مړه شوې ده یا د مړه کېدو په حال کې ده آیا د ما تحلیل درست دی؟
بله صاحب، بله صاحب، دغه خبر واقعیت لري او که دغه سوال وي داسې هنرمندان چې دي ټول مایي څه شوي دي نور به هم دا موسیقي باندې داسې بس پرده وغوړېږي داسې به خاموش شي خفه شي اوسي
د دې حالت نه د دغې موسیقۍ د ژغورلو دپاره د دې هنرمند په صفت باندې څه وړاندیز کوئ تاسو؟
زمونږ وړاندیز دا دی چې باید هنرمندانو ته پام شي، هنرمندان تشویق کړي، هنرمندان مشکل لري مشکل باندې باید دوی خبر شي، آګاه شي که بیرته د دوی کوم تشکیل چې دا تشکیل بیرته باید راژوندی شي، بیرته هنرمندان د ریاست لات فرهنګ دره شي. او که دا رقمي نو بس څه هنرمندان چې دی په هغه باندې نو لکه دا بعض هنرمندان چې مایسته شوي په کور کې ناست دی روحي تکلیفونه پیدا شي ورته بس هم نور هم در شه پیدا کړي.
ډاکټر جان ډیره زیاته مننه کوو چې موږ ته وخت راکړو چې په ازادي مجله کې تاسو موږ سره برخه واخیسته. ډیره مننه درنه کوو.
تشکر اصل صاحب تانه مننه چې موږ ته وخت راکړو. موږ هم را وغوښتلو د زړه خولم را سره وکړه. تاسو نه ډیره مننه کوم.
مهربان
کوم.
نن مو یو ځل بیا د زرپانی په نننې پانه کې د اشار لنډو کیسو ټولګي یو لنډ کیسه انتخاب کړي. دا کیسه زما د وطن جګړه نومیږي. زموږ همکارا وګمه جبار خیل وړاندې کوي.
زرپانه زما د وطن جګړه په خاورو کې ناستې تور سترګې ماشومې له قبر راوتلې میږي چې ختاړې کړ. یو سورې ور باندې راغی و درې پیریان به در سره ګوري. ماشومې ور وکتل، د دې په عمر وړ نجلۍ ولاړه وه. شنې سترګې یې درلودې، څپولې زیړ ویښته یې نیغ ولاړ ول. په خاورو کې ناستې ماشومې بیرته قبر ته وکتل. په یوه میږې یې خپله بټه ګوته کېښوده. د قبر مړه خاوره راورغړېده. ماشومې غبرګ لاسونه ورته ونیول، خاوره یې بیرته ټوله کړه. شنې سترګې نجلۍ وویل، ملا صاحب ویلي چې ژیړ میږي تانه پیریان دي. په خاوره کې ناستې نجلۍ خپل کیڼه لوڅ چاودې چاودې مړوند ته څپېړه ورکړه. ژیړ میږی لاندې ولوېد. په غوسه یې وویل، بد مې ایسي، زما د ابا غوښې خوري. شنې سترګې نجلۍ ګامونه واخیستل، یوه بل قبر ته ودرېده. ناستې ماشومې ور غږ کړل، ابا دې دی؟ نه شیرین آغا، خطره نه پلار. د ناستې ماشومې وړې سترګې سره تنګې شوې، په کټ کټ یې وخندل. پلار ته خو ابا وایي. شنې سترګې نجلۍ وویل، نه شیرین آغا وایي. ناستې نجلۍ خپله لمنه خلاصه کړه. څو ماتې رنګارنګ شیشې یې په قبر واچولې. ولاړې نجلۍ ته یې وکتل، شونډې خوځېدلې. ناستې نجلۍ ور غږ کړل، څه وایي؟ دعا کوم خدای ما وبخي، زما مور او پلار وبخي، ټول مسلمانان وبخي. راغله د ناستې نجلۍ تر څنګ ودرېده او یې ویل، دا دعا مې شیرین آغا رازده کړې ول. ناستې نجلۍ د ولاړې نجلۍ شکېدلو پلاستیکي څپلو ته وکتل او یې ویل، څپلکې دې ډېرې ارته نه دي. شنې سترګې نجلۍ وویل، دا مې د ادې څپلکې دي، ویل یې چې نن د باندې نه وزم، نه جوړه یم، ته یې په پښو کړه. ناستې نجلۍ خپلو لوڅو چاودو پښو ته وکتل، ما هم ښکلې څپلکې درلودې، مازې یوه پینه یې لرله، اوبو یوړې، نری بوړبوکۍ راغله. ناستې نجلۍ منډه واخیسته، په دوړو کې ورکه شوه، بیرته راغله. په لاس کې یې نیولی زری کاغذ یې شنې سترګې نجلۍ ته ونیو. په خوند یې وویل، دا دې خوړلې دي؟ شنې سترګې نجلۍ وویل، پاپړ نو څه شی دي؟ شیرین آغا به مې هر وخت د شنو پاکټ ژاولې راته راوړلې. ناستې نجلۍ کاغذ په چپه خوا راواړاوه، ژبه یې ورته راویسته، لاړې یې تو کړې، ایق خاورې دي. غلې شوه. بیا یې وویل، آبا به مې نو پاپړ راته راوړل، رنګارنګ پاپړ. یو دم یې وخندل، اختر ټولو یې هغه ترخه پاپړه خول. عجب خوند یې درلود. بیرته د قبر تر څنګ کېناسته. شنې سترګې نجلۍ وویل، د ماشیر ناغا دینو نه ولیدلی. څو وارې یې په خپل موټر کې ښار ته ورسره بوتلم. آیس کریم به یې راته اخیستل. یو دم یې خپله لمن تر پیڅکې ونیوله. ها دې ته وګوره، د ړنګو کمیس یې هم راته اخیستی و. د زاړه شکېدلي کمیس لمن یې خولې ته ور نږدې کړ. لاړې یې پرې تو کړې. په رنګ تللو وړانګو یې رغوی تیر کړ. تندی یې تریو شو او ویې ویل، اوس یې ړنګې زاړه شوي دي، که دې اول لیدلی وی لمر پکې ښکارېده. ناستې نجلۍ وویل، بل کمیس هم لرې؟ نه، پیسې نشته. مور مې راته ویل چې یو څه وخت صبر وکړه، د چرګې چورګوړې به غټ شي، دوه به خرڅ کړم، د ړنګو کمیس به درته واخلم. ناستې نجلۍ په خوند وویل، شکر زه خو د ړنګو یو کمیس لرم. شنې سترګې نجلۍ وویل، مور دې درته اخیستی؟ نه، د همسایه ښځې مې مور ته خپل کمیس ورکو، ویل یې چې ډېر یې نه دی اغوستی، نو کوچنیانو ته کالي ترې وګنډه. غلی شوه. د پاپړو زری کاغذ یې ټوټې ټوټې کړ، پر قبر یې وشینده. شنې سترګې نجلۍ وویل، ابا دې ولې مړ شو؟ ناستې نجلۍ سوړه سویلی وویست، ابا مې د ملک اکا دې قانی کوله، یو سهار یې په پټي کې جوی جوړولې، ټکان شو، په منډه کور ته راغی. څو بیګیري کسان تر دیوال را واوښتل. ابا یې وډباوه، ویل یې چې دا اوږده ږیره او تور پټکی دې بې څه نه دی، ډس زما تر مخ کې وویشت. غلی شوه. شنې سترګې نجلۍ ته یې وکتل، ویې ویل، او ستا شیرین آغا؟ زما شیرین آغا بیا ټیکسي چلوله. یوه ورځ یې زه او مور ښار ته ورسره بوتلو، په زیارتونو یې وګرځولو. ماښام بیرته کور ته راتلو چې څو ګیره ورو کسانو موټر ودراوه. شیرین آغا یې وډباوه، ویل یې چې دا سور خریالی مخ او لوت سر دې بې څه نه دي، ډس زما تر مخ کې وویشت.
ادب جام دا برخه مو د پښتو لرغونی ادبي دوري شاعري رابعي احوال ته ځانګړي کړي. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام.
رابعه تر زرغونی کاکړ وروستا بل شاعره میرمن رابعه دا، چې دا هم په هغه سر کې په کندهار کې اوسېدله. د دې شاعري نور احوال مختنه د ښکارا د پټي خزاني مولف په لنډ ډول هسي معرفي کوي او وایي چې حال د دې شاعري ماته نه دی معلوم سوی، خو لکه چې ښکاره ده هغه داسې ده چې دا شاعره د کندهار وه او په دوران د محمد بابر پادشاهي ژوند کاوه. پټه خزانه رابعه د ډیرو اشعارو خاونده ګڼي، یو دیوان هم درلود، خو په خواشینۍ سره چې د دې له اشعارو څخه بل نمونه نه ده لیدل سوی. یوازې د هغه کتاب مولف د خپل ملګری محمد طاهر جمریانی له خولې د غروبای را نقلوي. ادمی زمکه تراستون ک، ادمی زمکه تراستون ک، پور د غمی سوی لړمون ک، ادمی زمکه تراستون ک، پور د غمی سوی لړمون ک، دوزخی روخ ک پر مخ تزمکه، دوزخی روخ که پا مخ تسمکی، نمی ده آغا دلتا بیلتون که، نمی ده آغا دلتا بیلتون که.
د رادیوی مجلې د ورېښمین خیال په تیر برخه کې مو د کک او زرینې منظومې د شپږم سرود لومړۍ برخه واورېده. هلته د ساکانو مشره زرینه د کک مور ته د پارتیانو کیسه کوي او وایي چې د هیرمن د بند د نړولو هوډ یې کړی. زرینه د کک له مور څخه د کک پوښتنه کوي او وایي چې کک باید په دې جګړه کې برخه واخلي، ګنې پارتیان به د هیرمن د سیند بند ونړوي او ټول یو به د ځان په خوا واړوي. نچې د شپږم سرود په دویمه برخه کې څه پیښیږي؟ بیا هم د همدغه منځمه لیکوال سیډنوال عبدالغفور لیوال ته کوکی ریشمین
خیال
شامیرمن روخانه پاتې د لزایا رو رو راغله او زرینه ته نګدې شو ویلی یزما دستر تبر واکمنه د ساکانو د سر تاج کل زرینه زما د زوی د غم کیسه اوګده کیسه ده دا د مینې او جنگ لوی افسانه ده کک اتلو کک د جنگ لوی پهلوانو کک په ګرز باندې وهل لوی لخکرونه کک د ټول اشکانیانو د زړه سرو د فرهاد پاچا دربار کې نازولی د حرم او د دربار محرم رازو کک سرکشو کک مغرورو کک آسیو کک د غره په څیر سر لوړی او یاغیو د دربار له ډیرو نجونو یې زړه وړی ډیر زړګي یې د بریتو په کنجک بند ول پیغلو مینه په سیالۍ د کک کوله خو یاغي کک د سپین آس په څیر سرکشه بی پروا و د هر چا له ناز مکیزه یوه لور وه د فرهاد پاچا گلبویه چې ښکلا یوه مشهوره په ټول پارس کې گلبویې په دلبرۍ کې میدان یووړ د کک زړه همدې نجلۍ په جهان یووړ کک مین د گلبویې په ښایستو شو مغرور زړه د دې ناز ته په ټوپو شو هر ورځ لمازیګره تر ماخامه د پاچا باغ کې به وشول دیدنونه کک به کی خود سر پر ولی د گلبوی راز و نیاز به د جوړسترګو آغاز شو دا کیسه د مینې پټه پاتې نه شوه د فرهاد پاچا غوږونو ته چا یوړه یوه ورځ له ورځو راغی فرهاد باغ ته کک یې وغوښته چې راز د مینې څه دی کک په زغر د سپیناوی د مینې وکړ گلبویه له پاچا نه وغوښتله پاچا تریخ شو خود کک زړه یې مات نه کړ ویل بابل کې د رومیانو جنگ ته درومو چې جګړې نه راستانه شو بیا به ګورو ښایي لاس د گلبویه په لاس کې درکړم انتیخوس د بابل ځمکې دې نیولې په دې جنگ کې مې اړتیا ده د کک ګرز ته د رومیانو جنگ ته ولاړ شه زما زمریه د گلبوی ولور صوبه د جګړې ده کک چې مست په جام د عشق د گلبویی وو له خپل ګرز سره روان د جنگ په لور شو په خپل ګرز یې په لښکر کې وکړې لارې له رومیانو نه یې وویستې کوکارې انتیخوس بابل کې مات د کک په زور شو جګړه ګرمه وه چې دښته کې شوې ډوړې لکه راشي په بیدیا کې توپانونه د ساکي کڅوالو نوی لښکر راغی او رومیان تالا ترغې په تیښته ولاړل هغه وخت چې د جګړې دوړې پانا شوې خو نړۍ تورې چې تیکو کې بیا پوخ شوې چې خولې او وینې ګډې په اوبو شوې د کڅوالو لوی سالار څروان روان شو د فرهاد دربار و جوړ ستره کېږدۍ کې کک دربار کې د فرهاد تر څنګ ولاړ وو چې څروان د خپل لښکر برخه وغوښته د بریا په میو مست فرهاد سر تاو کړ په ډیر کبر یې څروان په سپکو سپک کړ د ساکانو سپکاوي ته کک حیران شو د څروان شخړه فرهاد سره اوږده شوه کک غوسه و له کېږدۍ څخه راووت ورځې تیرې د پارتیانو په بری شوې خو کڅوال ساکان ستانه نه شول وطن ته یوه ورځ یې یونانی لښکر رابیل کړ سره یو ځای د فرهاد جګړې ته راغلل د فرهاد کبر په سره بلا اوښتی د ساکانو د کساد څپې وې تندې فرهاد ناڅاپه نارې کړې چې کک څه شو زما سالار ها پیل افګن سرتیری چیرې د وحشي کڅوالو خخم پارېدلی د کک ګرز ایله کړې ماته دا ډبره هلی څه شو هلی چیرې هلی وای وای خو کک نه و نه یې نښه د قامت وه نه یې سیوری سهمګین چیرې د ګرز و څوک استازی د کک راغی و فرهاد ته چې سالار ل خپل ټبر سره جنگ نکړي، کک د خپل تربورانو قتل نکړي، کک کچوال بولی خپل هټ او خپل وینه، خپل ورونو سره جنگ لیوانتو بولی، خدای دې نکړي تور سره خپل وینو. یونانیان چې د ساکانو ملګرتیا کړي، نو پارسیان د دې جګړې د ټینګې نه دي. ما ته ګډه په پارسیانو شوه بې ککه، د څروان چالاک سپاره په زغر نه راغلل، د فرهاد د کېږدۍ ګرد چاپېر راتاو شول، مخامخ شول سرداران د دوه لښکرو، د څروان او د فرهاد د تورو شرنګ شو، د کېږدۍ نه ګرد چاپېر د جګړو شور و، د ساکانو یرغل تون لکه برېښنا و، اشکانیان و هره خوا په ځغل په تېښته. شیبه وروسته شوې نارې چې فرهاد ومر، د څروان ها قهرجنې تورې وخوړ، د فرهاد پریکړی سر پر نیزې هسک شو، د ساکانو لښکر خپل هیواد ته ستون شو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو